ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګل آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ژوند رنگونه د تفریحي پروګرام لپاره ځانګړی د چې اجمل ان به کوربوي خو له هغه مخکې پامکړی د دې سات خبرونو ته د ستر صلیب او سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنۍ دی. د دې فدراسیون د اسیا پاسیفیک څانګې سیمه ایز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. نړیوال بانک تېره سې شنبې په یو راپور کې وویل چې افغانستان اوسمهال د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی او 1.6 میلیون وګړي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان سي آر پرون پر خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په دې پیښو کې له 1540 ډیر کسان زیانمن شوي او د دې هیواد ټولو 40 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسګونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي. له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستو پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامداره اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ننګونو سره مخامخ دی. د پاکستان له محبسونو څخه شپږ شپېته تنه آزاد شوي افغان بندیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپله ویبپاڼه د دې بندیانو د خلاصېدو خبر ورکړ. په خبر کې د تورخم د سرحدي امریات د معلوماتو په اساس راغلی دي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه نیول شوي وو او هلته یې له دریو ورځو نیولې تر یوې میاشتې پورې د حبس بېلابېلې دورې تیرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ د پاکستان له زندانونو د هغو نږدې 900 افغانانو د خلاصېدو خبر ورکړ چې پولیسو د کډوالۍ کارتونو له لرلو سره سره نیولي وو. د وزارت ویلي دي چې د لسګونه نورو کسانو د خوشي کېدو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني زویت دویچه سایتونګ راسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ایز شریک سره ګډ کار پیل کړی دی څو دا افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو بیان د خبره تایید کړې ده چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. ویانده هم ویلي چې د افغانان به هغه مهال په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول شي چې شرایط برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یو یې یو 2 کلن ماشوم ووژل. د پیښنه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. او د امریکا سنا پیت هیکست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا هیکست ته یوازې دومره رایې ورکړې چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې دیموکراتانو او ځینو جمهوری پالو ډیر مخالفت کاوه. هیکست ته د سنا 500 غړو د تایید او 500 نورو مخالفې رایې ورکړې، او هغه هم وروسته له دې چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو دا حالت پای ته ورسو. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 99 غړو د تایید رایې ورکړې. هیکست چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پنټاګون کې به لوی بدلونونه راولي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د دیونی په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی په ژوند رنگونو کې په یو داسې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ورسره تړلی، په ځانګړې توګه هغوی چې کرکیله باندې بوخت دي او هغوی چې خپله کرکیله نه کوي خو د کرکیلې نه د ترلاسه شوو محصولاتو نه ګټه اخلي، کروندګری چې څه تولیدوي له هغې نه، او هغه په ژمي کې سبزیجات دي. ترکاری یا سبزی که هم په ژمي کې کمی خو بیا هم د خلکو د خوړو یوه لویه برخه جوړوي، او یو شمیر داسې سبزیجات او ترکاری شته دی چې هغه په ژمي کې هم افغان دیقانان یا کروندګر په دودیز او عنعنوي ډول باندې پالل او په ژمي کې کیدل. بیا په وروستیو کې چې ځینې پرمختګونه وشول، تودې خونې رامنځته شوې د سبزیجاتو د پالنې او روزنې لپاره، او نور گرین هاوزونه او نورې اسانتیاوې راغلي. ځینې هغه ترکاری یا سبزی چې وخت کې په ژمي کې پالل او حاصلات اخیستل ناممکنه و، تر ډېره پورې په دغه نو لارو چارو باندې ممکن شوي دي. دوه تنه ډاکټر صاحبان مو رامېلمانه کړي دي چې دوی ډاکټر صاحب محمد نسیم ایوبی دی، د باغداري د کابل پوهنتون کې د هارتیکلچر یا باغداري د پوهنتون استاد دی. همدارنګه بل استاد را سره ډاکټر صاحب رحمت ګل حسن زید د ام دی باغداري د ډپارټمنټ استاد دی په کابل پوهنتون کې. دواړو ته خراغلاست وایم. ایوبی صاحب، کله تاسو نه پایل کو د ژمي کې کله چې د سبزي نو مخلونو، یعنی هغه زرغونتیا او شینواله په ژمي کې دا له منځه ځي په عمومي توګه، خو بیا هم په دودیزه توګه ځینې داسې بوټي و ترکاری وي چې هغه پخوانه خلکو په ژمي کې پاللی شوې په یو ډول. د عمومي که ووایي چې په افغانستان کې په ژمي کې کم نباتات په ځانګړې توګه ترکاری یا سبزیجات چې د خلکو سره د خوړو په برابرولو کې مرسته کوي، کم نباتات په دودیزه توګه کېدل چې تر اوسه هم دوام لري؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو استودیو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته. مو خوشحاله یم چې په دې مهمه برنامه کې ستاسو سره یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، د زراعتي انقلاب یا گرین ریولوشن چې د شلمې پیړۍ په نیمایي کې رامنځته شو، د زراعت په برخه کې په تولیداتو کې ډېر مهم پرمختګونه راغلل. نوې ټکنالوژي د زراعت سکتور ته داخله شوه، او په دې برخه کې د مختلفو طریقو څخه کار واخیستل شو، لکه نوې ورایتیانې معرفي شوې، لکه د سبزیجاتو، همدارنګه د سیریلس یا د حبوباتو چې او همدارنګه ماشینریان معرفي شوې، مختلفې دواګانې معرفي شوې چې هغه د امراض او د آفتونو او په کنټرول کې ډېر مؤثرې وي. نو دلته یو انقلاب رامنځته شو، د دې په څنګ کې دغه شنې خونې دوی پرمختګ وکړ. ګر چې د دې تاریخچه ډېره اوږده ده، چې د میلاد نه مخکې دغه شنې خونې رواج وي په اروپا کې او په خاص ډول په ایټالیا کې، خو د هغه نه وروسته په شلمه پیړۍ کې د نویو نویو شکلونه غوره کړل، او په مختلفو ډولونو باندې نوې ټکنالوژي په مرسته باندې ډېر پرمختګ وکړ. نو څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې سبزیجات، لکه په ژمي کې د سبزیجاتو تولیدات کې تقریبا په افغانستان کې یو ناشنا خبره ده. نو اوس نوي نوي افغانستان کې خلکو دې ته مخه کړې ده او په ژمي کې سبزیجات تولیدوي. که ستاسو اجازه وي، زه لومړی د شنې خونې یا د گرین هاوس یو مختصره تعریف او پېژندنه د دوستانو سره شریکه کړم. نو شنه خونه خو موږ تاسو وېږو هغه په مختلفو ډولونو سره موږ تعریفولی شو یا پېژندلی شو. شنه خونه کېدای شي ډېر په پرمختللي شکل وي چې هغه په اتوماتیک شکل سره د کمپیوټر په واسطه کنټرول وي، او یا هم په ډېر ابتدایي شکلونه وي چې په هغه کې موږ تاسو په ساده ډول د لوکل یا د محلي مواد نه استفاده کوو، او یو کور یا د محیط کنټرول لپاره یو ځای رامنځته کوو چې په هغه کې سبزیجاتو لپاره مناسب وي، یعنی هوایي کنټرول وي څه نا څه، او په هغه کې موږ کولی شو چې سبزیجات تولید کړو. نو بنان مختلف فکرونه دي چې د سبزیجاتو تولید سبزیجاتو په تولید باندې تاثیر کوي، نو کولای شي منفي تاثیرات ولري چې د هغو فکتورونو له جملې څخه ورښت دی. ډېر ورښت کولای شي سبزیجاتو تولید ټکنۍ کړي او ورته زیان ورسوي. همدارنګه شدید بادونه دي، د حرارت لوړه درجه ده، ډېر رطوبت دی، د شعاعو یا د لمر د شعاعو تیزوالی دی په اوړي کې. همدارنګه مختلف ګازونه دي چې په اتموسفیر کې موجود دي. دغه ټول شیان دي دا د سبزیجاتو په مجموع کې د نباتاتو تولید مؤثره کوي یا هم په دې باندې تاثیر لري. خو د دوی کنټرول موږ کولای شو چې په گرین هاوس یا په شنه خونه کې وکړو. بنان موږ کولای شو په مختلفو طریقو سره د شنه خونې په واسطه باندې مختلف سبزیجات په افغانستان کې په نور دنیا کې چې
خپل مننه ډاکټر صاحب په دې شنه خونې باندې په دې باندې به وروسته خبرې وکړو چې خلکو ته سپارښتنه وکړو چې څنګه کولای شي د پرمختللو وسایلو نه په استفادې باندې هغوی چې لاسرسی ورته لري څنګه کولای شي شنې خونې رامنځته کړي. هغوی چې کلیوال دي او په کلو باندو کې هغه لومړنیو موادو ته لاسرسی لري هغوی څنګه کولای شي، دا به موږ او تاسو د بحث یوه مهمه برخه یې. زه به ورشم له حسنزی صاحب نه به مو پوښتم. ډاکټر صاحب رحمت ګل حسنزی، تاسو خبرونه ته ستړي مشي، تاسو مکر ته ووایي چې په افغانستان کې د پخا په مقایسه باندې دغه وس چې ځینی نوې لارې چارې دود شوي، اول خو دا ډېر ډاډمنند چې څومره دود شوي څومره نه دي، خو یو هغه دودیز ژمی کې به خلکو رومي بانجان وچ کارول، وچ شوي رومي بانجان به مرچک به وچ شوي و، خو اوس لږ تر لږه په مارکیټونو کې دغه سبزیجات چې پخا په ژمی کې نه و، له پخوانه مې مطلب مثلا څو لسیزې مخکې خلکو ورته لاسرسی نه درلود، اوس شته دی، یا له نورو هیوادونو نه راځي یا خپله د افغانستان تولیدات دي. کوم سبزیجات په افغانستان کې په ژمي کې له پخوانه دود و او اوس څه پې ور اضافه شوي دي په وروستیو پرمختګونو؟
مننه، زه خپلوار سره سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه تقدیم کوم. کله چې دا موږ د گرین هاوس نوم اخلو، دا لکه شنه خونه په پښتو کې دا اولین بار په جاپان کې شروع شله، چې هغه وخت کې تنا په حساب تحقیق کار کوي. وروسته لاغه سلو 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 دا په تولید سبزیجات کې کارونه شروع شوه. زه مختص په افغانستان کې دا تولید کله چې په جمی وخت موسم کې افغانستان کې اقلیم بدلون کوي، یعنی سبزیجات کرل ناممکن دی، خاطر چې دا ډیر حساس دی، هوا د یخ سره مقاومت کولای نشي. او خلکو په مخکې کلونو کې دا میوه لکه رومي بانجان، مرچکان، بادرنګ، دا خصوصا رومي وچول او په ژمي کې استفاده کول. کله چې په جهان پیشرفت وکړه، خصوصا د غشل کله چې افغانستان کې بعضې ټکنالوژي متخصصین، بعضې موسسات په دې برخه کې دا فعال شل، وزارت زراعت دا متخصصین ترویج مامورین کلیو بانډو ته راغل، دا نوې ټکنالوژي چې دا کړې وه، دغه متخصصین چې خارج ته لاړ وو چې دا ټکنالوژي یاد کړې وه، راوړه افغانستان ته. وزارت زراعت په کومک د ترویج مامورینو دا صاحب بانډو ته ترویج کړه. لیدین مخکې هم زمونږ د قانون بس په محلي په توګه دا تولید کول، او کله چې دغه نوي متخصصین د نوي ټکنالوژي سره بعضې سهولتونه دوه ته راوښودل، نوي نوي ټکنالوژي سیستمونه چې نوي ورایتیانې، ځکه چې دغه بعضې لوکل ورایتي چې پلته خلکو استفاده کوي کلو بانډو کې، د حاصل کم و، خلکو مراجعه وکړه وزارت زراعت ته، دغه موسسه چې په وزارت کې دخیل دي، دوی ویل چې موږ که شنو خون استفاده هم کوو، دا زمونږ حاصلات کم دی، دا موږ ته فایده نه کوي. د دې وروسته خلکو وزارت زراعت او بعض خصوصي سکتورونه، بعضې ورایتیانې چې مختص دی د شنې خونې دي، دای دې قانون ته معرفي کړي، او د ده سیستم د آبیاري کسم سیستم آبیاري وکړي، څه رقم سیستم د ده مثلا د کور دهی سره کم کوم، کور دهی ورته وکړي، سره کم د اوپاشي څنګه امراض کنټرول کړي. دغه دغه نوې طریقې دو ته ور وښودلې چې اوس دا فعلاً د قان کولای شي چې په ټول کال کې او سویل په زمي کې د خپل د گرین هاوس نه ښه حاصل ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. څو اورېدونکي را سره د ټلیفون په کرخه دي، له دوی نه به واورو بیا کېدلی شي چې بیرته تاسو قدرمنو استادانو ته وګرځو. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه اجبالن صاحب، همراز قریشي هم کاپیسا را
قریشي صاحب له کاپیسا نه ستړی مشي. موږ موضوع نن دا ده چې په ژمي کې د ترکاریو په کار او پالنه باندې څنګه وساتل شي، په دې غږېږو.
بالکل موضوع ډیره ښه موضوع ټاکلې ده، او دغه ټیم کې چې ترکاری باب کیږي نو د ګرمو ساحو کې کیږي، لکه ننګرهار شو، همدارنګ لغمان شو، یا ورته نورې سیمې هلمند او کندهار کې هم دا شان کیږي، زابل او روزګان. نو زمونږ کاپیسا کې لا دمنه نه وي، خو مونږ دا ملو چې سړی خونې به جوړې کړي ورته، خو څنګه چې میلمنو هم اشاره ورته وکړه چې دې ترکاری باب کم یا سړی خونې ورته جوړې کړي، دا بیا اوس مصارف زیات راځي، لامل د دې کیږي چې ترکاری باب قیمته شي. نو افغانستان به تاسو ته ښه پته ده چې دلته غریبانانو خلک ډېر دي، نو وسې نشته او وسې بیا نه کیږي چې دا واخلي. اوس تقریبا نن چې ما بیا کوله، ما ویل نن ما بیا کوله د یو من بانجانو قیمت هغه 200 او 200 لا پورته وي، نو اتمن دا بیا د غریبانو وسې کیږي چې دا واخلي. نو که چیرته سړی خونې هم جوړی، باید دې ته دولت پاملرنه وکړي، دغه ترکاری باب شیان ځمکو ته زمینو ته برابره کړي، د ځمکې چې ډیرو کاری، او بیا دغه په سړیو خونو کې زیاته زی کې کچرته جمی ته راکاږي، او جمی کې بیا بیت فروشاته ته ورکي، نو دا به یو سار زاري او تولید وخت پرې ارزانه به مې او جون به یو سره تیری.
مننه. زه فکر کوم روسته بیا ایوبی صاحب او حسن زی صاحب څوایل لغوي به وي دوه شیان دي د ما فکر باندې، اگر چې اوریدل څومره چې ما اوریدل يم د متخصصانه، چې سړه خونه ده چې ته پکې حاصل وساتي، حاصل دې اخستې یو د دې په ځای چې خراب نشي وي ساتي، او گرین هاوس یا شنه خونه ده چې ته په ژمي کې ورکی ترکاری او سبزیجات وپالي، ورکی وکړي لوی کې التوبو ورکی، او هغه مرسته وکړي چې د ژمي لسړونه دغه سبزیجات په امن کې، خو په عین حال کې وده وکړي، حاصل ورکړي، هغه څه چې په یو آزاد او پرانستې فضا کې، مثلا رومي بانجان، حتی په ننګرهار کې په هغه توده سیمه کې هم په ژمي کې رومي بانجان پرته له سړې له شنې خونې نه ممکن نه دي، ته باید ورته شنه خونه ولري. د تاسو دا پخته خبره ډیره په ځای ده چې دا قیمته ده، هغه به پیسو باندې چې تاسو یوه شنه خونه جوړوئ او حاصل دومره نه وي، وروسته به بیا په وخه کېږو. دا راته ووایه چې په کاپیسا کې، یا نه پوهېږم د کاپیسا د کومې ولسوالۍ نه تاسو زنګ وهلې، دغلته څوک شنې خونې د کروندګر یا د قانان لري جوړې کړي دي چې په هغې کې دننه په ژمي کې ترکاري وکري یا وساتي یا وپالي؟
په خپل تګابر سوالی نظر سره خبره کوم، نو دلته دغه شی نشته د پیرند لپاره، ځکه چې پروشا زمينه نشته، د ځمکې زمينه نشته برابر نه ده. نو که چېرته به موږ کړم، ځکه چې دلته به د هر ولایت البته ځمکې نه لندې ترې ډېرې کراجګې هم په شیشو به یغه به پیسو وي، نو نرخې هم قیمته کې یو ځمکه هم دلته بس نشته، دلته صرف او صرف انار دي. نو انار بیا موږ باغو کې چې وکغله پرې برابر شي، غلی وکي او که خوستا او دي خوشال تکي، نو دمنه چودلی شي، بیا دم رسنې پاتې نرخ هم بیا دمنه تسلی، لکه مخکې اندا تازه میوه کې سره نښتي یو خروار انار به ډیر زرو سکاري تر 12000 2000 نو دغه حالات دي.
ډیره زیاته مننه د تاسو خبرې مو واورید، وروسته به وګورو که ایوبی صاحب یا حسن صاحب د تاسو په خبرو باندې څه تبصره درلوده، حتما به یې راواخلو. بل اوریدونکو ته ورسو.
انسان محترمه، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا.
ستړی مشه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه، خبرونه ته په خیر راغلی.
خدا پاک دې مان قبول کړي. یو سلام مېلمنو ته وایم، ان الله دې راشي سمو زوم چا کړی دا لام خوشاله ک. آسا محترم، لکه تا چې اشاره ورته وکړل، دغه رومیان چې دیدل تم په ژمي کې اکثره کسان چې دي د بیوزي کورنۍ و چې مراله په ژمي کې دا رومیان نه پیدا کیږي، بلته بيخي سخت دي، که دغه بینډي دغه بینډي هم دغه و چې خو د سری ان الله محترم خبره ده چې د زچ پاکستان ته لاړم، پاکستان کې ما عجبه نادره دغه ولیدل چې پر شنه ژمي کې اندواني هم پیدا کېدلې. مثال د خبرې زکاغوش دا سړی خونې درلو د ساتلې و، دغه هر شی هر میوه دغه پیدا کېدل، او بل هغه کسانو دغه دغه بیداری وسره کړی وان لاله چې کمی شنې خونې چې به جوړې کړي، دا سړی خونې چې به جوړې کړي، که به چیرې مثال دغه رومیان خرابېدل، یا مثال دغه سیبان و دغه به خرابېدل، یا د کیلې خرابېدل، هغه به یو رقم پاپریکې جوړې کړي وي، دغه سه بیجسان جوړ کړل، یا به مثال دغه رومیان څخه موږ دلته دغه ورته وایي روب ورته وایي دغه ګورجا به ځینې جوړوله، هغه شی به مثال خراتری نو زون کوز مې ماړه تجارت اولار چې دلته د سړی خونیم جوړی کی مثال د خبرې دغه سينور فابریکي او دغه جوړی کی کچری دغه خراتېدل په جیمه کې مثال د خبرې وسرومې دي په جیمه کې نه پیدا کیږي و دغه روب دي دغه ډیره شته ریکا د مثال د خبرې دغه سګندې او چې دغه شنی خونی کې جوړی شوی هم ډیره بشي ان لاله
په د تاسو په سیمه کې په هلمند کې به یې خو دغه سیمه چې تپکی او ګوري عادي کاروندګرو یا هغه خلک چې مزکی لري لګډیر مزکی لري لګ پویږي په دغه د قانې باندې لکه دوی کې څوک خپل شنی خونی لري یا جوړی کړی
دلته عام لاله موږ خپل فول سوالي کې ګرمچین سوالي کې ډېر لري پرته د تقریبا د موټر درې نیم ساعت لار د ولاته پوری دلته چانه دي جوړی کړی پکات په ولایت کې نږدې الته د بولان منځ کې ورته وايي په دا کې د شنی خونی خلکو جوړی کړی دي هغه په یخ کې مثال د سپوږی مې کې د پلاستیکان دي دلته د کلیوالو سیمه کې عام اکثر کورنی زانو د پاره کبینډی کری کرومی بانجان کری دا پلاستیک دغه ورته وای د پلاستیک باندې اوار چې فاقد تل مرزونه کوي وس پروش کاله ته زینو کسانو کری وز مان دیوالان و جن کې کړلی واغه چې پلاستیک زمې ته کې دلته نو سره پویږي ما په هوا یې نو سر لري بس مکرار هغه بینډی یارو بانجان واغه به ګرځ د وښول خلګې کری خود چې بلد نه و سره ان لا پویږي نو سره
وونه دا خو بات من خپل هغه لارې چارې لري چې څنګه کولای شي چې وای ساتي یو بل اوریدونکو را اخلو مهرباني وکي څوک لکم زاینه خبرې کوي مننه کوله تاسو نه تل سب کور آباد بل اوریدونکو ته ورزو څوک لکم زای
سلام علیکم جوړ په خیر اجمل ان صاحب څنګه جوړې دې ستام دې کور کې خیریت
سلامات اوسې زخه ما ته څنګه جوړې په خیر ستړی مش خبرونه ته مهرباني وکي
ډیره مننه
وسامای له هلمان لا زه غږ نه مې و پیژندې مهرباني
ډیر مننه ته چې تاسو خبرونه کوي زما اړیکه نو مسلی ده د بهروز د لری سیټ مننه چې اړیکه مو واصل سول نو زه به دا د توام لکه څنګه چې اخترونی موضوع په دغه باره کې ده چې په جمع کې تنباتات کړئ کیږي ته چې تشکري نو موږ خو دا چې هغه د میزانو د اکرب په میاشت کې یا د تر هغه د مخه میاشت هغه یو رقم زده کې موږ ورته وایي هغه خو نو چې نه خچ تش ورته وایي هغه وکړو او اوس وخت یې بیا د خوړلو وخت یا ملوی یا پالک یا پیاز یعنی دا اوس موږ ډېر مو خوړل پیاز مو د شنه پیاز دی دا بلګونه مو د نه غوت کړی او هغه کونی یا نری نری کونی یا هغه د ډېر شو خان کې په دوی په سړی خوري له دې څخه خوري دا خنو ډیر شوخان وزر کې یو ډیر غټم لري او په بازار کې داسې دین میوې چې خپي ځاغه سره ایران ته لکلې بو دا شان
دغه ته پسیما کې پسیما کې ما چا شنه خونه جوړه کړې چې رومي بانجان کرلې په دې سره ژمي
شنه خونه خو دلته نه د کرسته وی زکه چې دا خلک ډیر نه دی ورته بلد دا خو د دې مخ په یوه سبا شنه خونه جوړه شوې لیلمن پپای یا پریشکی یا نادلی و غصیم که ازا چکلن ایمال تایی او دلتا دیا جلا را کم خونی کرکیز دا شنی خونی اغا بس دا وس وس مش کرل دی دا رومیان و بانچان و بینری و دا شان دا دیا دا سیو پلستی پراوار کو دا وکرو و چی سر اغا سشنس ول دا دا خود یا دا حمل میاش ول دا نوروز که بس یا بالا نوری پولی و سسمی کو بس دا نخالی و کاجوالا تیشین کو ورده انو هغه بیا د کوچنی اختر چې وو زما سپر اگرمې چې بس والا بار ورکو بوې بس والا شو زور کې والا نو ګرد د دوه ورځې ساعت پلندو باندې جوړو پلندو ور بیا نو را باندې پیسته و چې کو بیا په ژمې کې خورو
ډیره زیاته مننه دا اوسامه له هلمند دا ماغه دودیزه طریقه ده څوره چې ما یادېږي ډیر وخت شوی دی مونږ په ننګرهار کې هم په ژمې کې زرده کې مولای یا منګور ته په محلي اصطلاح کې ترپ وایل شلغم پاله ګندنه پیاز او ګلپیان په ننګرهار یا مشکی خواته ډیر کرل کیږي او همدارنګه تاسو چې وسامه ورسته چې یاد ک بزغلیم کرل دی رومي بانجانو یا دینورو او په ژمي کې هم کله ناکله چې باور ډیر یا خښو پلاستیکونم په اچول چی ګرمې وساتو خدای ډیر په خاني اغلار اچاره و د ما هیله ده چې اوس به یو څه بدلون راغلی زبیرته راګرزم ډاکټر صاحبانو ته ایوبي صاحب د اوریدونکو په خبروم کومه تفسیر لري مهرباني وکړئ خو د ما پوښتنه درنه ده چې د شنو خونو یادونه وشوله په افغانستان کې دا خو یو اوریدونکو له خبرو نه داسې ښکاري ده چې دا به ممکن وي، خو دومره لګښت ور باندې راځي چې هغه د کومه ترکاري چې په کې روزي یا پالې له هغې نه څو چنده زیاتېږي، نو په دې خاطر باندې عام کروندګر ورته زړه نه ښه کوي. آیا دا ممکنه ده چې په متوسط لګښت باندې یا په کم لګښت باندې د افغانستان عام کروندګر شنې خونې یا گرین هاوسونه ولرلی شي یا جوړ کړلی شي؟
مننه د اوریدونکو نه. لومړی خو غواړم د هغو محترم ورور د کاپیسانه هغه باندې یو خبره وکړم. هغه دا ده چې موږ ډېرې مرحلې لرو د نباتاتو د تولید په اړوند باندې، یو پری هاوست یعنی د هاوست نه د حاصل ټولولو نه مخکې مرحلې، او یو پوست هاوست چې د حاصل ټولولو نه وروسته مرحلې دي. دغه د نبات د حاصل ذخیره کول په شنو خونو کې دا په پوست هاروست یا د نبات حاصل د کولول نه وروسته مرحلو کې راځي، چې دا یو مهمه مسله ده په افغانستان کې، یو غټه ستونزه ده. د دې سره زه موافق یم، دې ته باید توجه وشي. زموږ سرمایه داران او همدارنګه دولت که موسسات په دې اړوند باندې کار کوي، دې مسلې ته باید توجه وشي چې د شنو دغه سړی خونې ډېرې جوړې شي تر څو زموږ حاصلات په ارزانه ډول باندې په ارزانه قیمت باندې زموږ وطنوالو ته عرضه شي. او د بل ورور چې اتل دا هم د پوست هاروست مسله ده چې هغه د جوسونو جوړول یا دروب جوړول چې په ودهیز فصل یا په حاصلدهي فصل کې دا حاصل تولید شي، او بیا د هغې نه چې زیات وي د مارکیټ تقاضا نه زیات وي، هغې نه جوس روب او د نور مواد جوړ شي، یعنی والیو زیاته شي. او اسامه ورو د هلمند نه د هم ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. دغه هغه ابتدایي شکلونه د دغه ګرین هاوسونه یا د سړو د شنو خونو دي چې په مختلفو ولایاتو کې دي نه کېدای شي ګټه واخیستل شي، خو اوس وخت کې د دې هغه پرمختللي شکلونه رامنځته شوي دي چې په هغې سره موږ مختلف سبزیجات تولیدوو په ژمي کې او په ښه کیفیت او په ښه کمیت سره. او راځو ستاسې پوښتنې ته. عام صاحب، بلخ مونږ د شنو خونو په جوړولو کې د دې یو ډرابک یا منفي نقطه دا ده چې لومړی مصارف زیات وي، دې سره زه موافق یم. خو زمونږ کاروانګر کولی شي چې د لوکل یا محلي موادو څخه لکه د بانس د لرګي نه د بستکو نه د دې شیان نه استفاده وکړي او په کم مصرف باندې دا جوړ کړي. دا امکانات شته دی او د محلي پلاستیک نه استفاده وشي، یعنی په لوړ مصرف باندې جوړ شي په کم لګښت باندې، دا امکان لري چې جوړ شي او په ښه ډول هغې نه ګټه واخیستل شي. خو تخنیکي مسایل باید په دقیق ډول باندې توجه ورته وشي.
حبیبي صاحب، تاسو پانتون کې استاد یې، د تخنیک په برخه کې یو کاروانګر ته راځي د سی فکر وکړو چې په یو لری ولایت کې یو کاروانګر دی، چا ته مراجعه وکړي چې په تخنیکی برخه کې دی ورسره کومک وکړي چې ګرینه شنه خونه څنګه جوړه کا په محلي دغه توکي چې تاسو وویل واقعاً دا ممکنه ده، څنګه استفاده کی او بیا پکې څنګه دین فصل وکړي. یعنی اتمن په دې کې یو برخه معلومات، مسلکی معلومات مهم دي. دوی سره په دې برخه کې داسې موسسات یا دولتي ادارې یا خصوصي سکتورونه په اصطلاح دغه د کاروباریان یا نور چې د ترکاری اخلي یا په سبزیجاتو کې لاس لري، مارکیټ لري، د څه لاره چاره شته چې یو کاروانګر ورته مراجعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي؟
بالکل انسب، د په دې برخه کې خوشبختانه په خوښۍ سره وایم چې ډېر موسسات په دې برخه کې کارونه کړي دي. په مختلفو ولایتو کې خلکو ته ګرین هاوسونه یا شنې خونې جوړې کړي دي او د هغې نه ګټه اخیستل کېږي. په بعضو ولایتو کې دا مشکلاتو سره مخ شوي دي، خو په اکثر ولایتو کې دا موافقې او کامیابې دي. نو مختلف لارې چارې دي چې تخنیکي مرستې لپاره د هغې نه ګټه واخیستل شي. اول خو موږ په وزارت د زراعت مستنم وزارت په مختلفو ولایتو کې نمایندګان لري، د زراعت مدیریتونه دي او ترویج مامورین دي. کولی شي د هغو څخه پوښتنه وکړي او د هغوی نه هغه معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه موږ په موسساتو کې موسسات شته دي چې هغه موسسات په دې برخه کار کوي، د هغوی نه تخنیکي مرسته وغوښتل شي. او هغه څوک چې کابل ته شاوخوا ولایتونو کې نږدې وي او همدارنګه په لرې ولایتو کې، کولی شي چې مربوطه ولایتو د په هنتونو او د وسازانو سره چې هغه ته په هر پوهنتون کې زراعت پوهنځی شته دی، هغه ته وسازان لري، تخنیکي کسان لري، د هغوی نه مشوره واخلي او د هغوی څخه ګټه پورته کړي.
مننه، سلامت اوسې حسن زه سپتا سوم کڅ تبصره لری داسې چې غواړی ورزياتې کوي دی ایوبی صاحب په خبرو او د دې موږ دی اوریدونکو په پښتنو باندې او همدارنګه د تاسو په فکر باندې کاروانګر څنګه کولای شي چې شنی خونی لګ په کم لګښت باندې جوړ کړل شي په محلي سطح باندې او ګټه ورته وکړي، داسې نه چې د شنی خونی لګښت لاغه ترکارې نه شي د پژمی کې پکې تولیدي زیات شي.
زه غواړم اول ورور چې د کاپیسا ولایت نه تاګه ولسوالۍ نه زنګ باندې و هغه دغه سوال وکړ چې کله موږ ګرین هاوس یا شنې خونې جوړوو زموږ تولید کمې و او دغه ابتدایي مصرف یې زخته زیات راځي. دا خلک اول چې د شنې خونې مطلب داسې فکر کوي چې موږ ښه غټه ډیزایندار او اوټوماتیک ماشین د شان استفاده کوو قیمت یې موږ دلته په ساده ډول ته پیل هغه دی لوټنن ګلخانې لرو چې ډېر په اسانه کوم بشه سامان تم ضرورت نه لري. خپل د پټیو کې پولی جوړی کی پولی پسر کې دا خپل لکه رومیان یا مرچکان دا وکړي اغه نوروز ته دا غل د لوکل محلي لغل چې لري لکه بانس لرګي دا لکه څه قوس باندې خپل د پلاوی ورته دا کی زمکه کې اونې کلوي ورسته په پلاستیک واړوي دا یو ساده مرحله ده او هم چې دا داغه نه کولای شي دا بعض ولایتو کې لکه زموږ شمالي ولایتو کې د شالي د وریجو زغت کیږي دنه کولای شي کبار جوړ کی دا مهم دا نه دی چې ضرورت چې همیشه وحیات د کیخې نه واست په دکی یا فایبر ګلاس نه بدل کې یا لوړ شو قیمت نه بدل کې او هم خو کله چې ته میوه تولیدوي په جمی کې کوم مثلا صحیح کې کته په رومیان او شی تولید کوي دا خو شنو کوي کې قیمت راځي خو کله چې ته دا مارکیټ دا حاصل دی مارکیټ هم ارزه کوي مارکیټ کې به ته څه پیسې لاسته راوړې نظر دل کې وړای چې په ساده صحیح کې ته کولای شي چې په ارزانه باندې کوي مارکیټ کې دا قیمت اوسيږي په ارزانه وړای خرڅيږي اما په ژمي کې کته تولید دا تولید کوي په مارکیټ کې دا محصول دین په خبره یا فروش سیږي.
دا خبره سره زه واقعا موافقم ځکه په ژمي کې دا سبزی چې په ژمي کې عموما په آزاد فضا کې حاصل نه ورکي هغه قیمت یعنی که مارکیټ کې هم تاخلي هغه قیمت تمامیږي او کروندګر په دې توګه کولای شي چې د ساده وسایلو نه په استفادې باندې د شنی خونی جوړ کړي او خپل هغه سبزیجات چې په ژمي کې یو څه تودوخې ته اړتیا لري یعنی په ډېره سړه هوا کې نه لویږي هغې ته یو څه ساحه را توده کړي. یوازې وړوکې پلاستیک هم کولای شي چې د هوا هغه درجه چې ده هغه کې ډېر لوی تغییر راولي او دا بدلون په سبزیجاتو باندې اغېز کوي او دا پلاستیک د دې په خاطر باندې هم ښه دی چې د لمر وړانګې ورنه تېرېږي هغه څه چې ورته نباتات اړتیا لري. زه بیرته راځم دواړو ډاکټر صاحبانو ته او د موضوع باندې به وړاندې بحث کوو خو یو دوه اوریدونکي لرو دي دوی پښتنې به مرواخلو بیا به تاسو کا پیڅوایل او د مام ځینې پښتنې دي چې بیا به دوام ورکو. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځنه لومړی اوریدونکي ته ورزو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خوشاله اوسه مخترمه. یو سلام ملمنو ته وایم دغه ننګرهار کې چې کله رومیان وخشي بانجان وخشي دغه درش وخشي من شلو ډیر شو تر دینه ډیر نه خرچيږي اوس د بلجن رومیان راځي 4 روپۍ 10 روپۍ د زم کله چې زمون رومیان وزي 4 روپۍ 50 روپۍ هم څوک نه اخلي ټول افغانستان د رومیان نه اوبه رواني پوهشي ترشو اوبه نو پورشي هر دولت چاکم کیږي خپل جیبونه ډکه خپل سیستم برابرې به تختي ورکیږي او افغانان په خوار زار پرې دي یو دغه جوړ نکړل شتورې جوړ نکړل نور ملکونه کې ورشه پاکستان کې ورشه ایران کې ورشه د مرغې شوده پیدا کیږي اندغه چې وخت یې نه پیدا کیږي زمونږ افغانستان کې چې د افغانان په اتفاق نه دي چمدار او چوکۍ ویني سي بس خپل جیبونه ډکی بیا چې کله دغه شي تختی عوام بس دغه سي در په درې دي تر څو چې مونږ اتفاق پیدا نکو محترمه یو بل ته لاس ورنکو د افغانستان زه خو زما یو څه و دې ښکاله ته دې ښکاله زما عمر ده زما به کنوتیا نه موشي دا ځای نه خانه هم دې ماتم نکوي له و چې چې زما کڼوچانه موشي د افغانستان نه جوړېږي لکه څو کاله تیر شو رښتیا خدای دغه زما خپل هم نهخه ماشومان دي سبا بله ورځ انګور هم پیدا کوم مثال زوم هم پیدا کوم خو مګر افغانستان به نه جوړېږي چې تر څو اتفاق ونه کړو جیم راځي
افغان صاحب مونږ نن په دې خانه باندې بحث کوو زه راځه چې لږ هیله مند
اوسو
افغانستان بل خدای پاک جوړ کی بل اخر هم دا ته خبره کې خلک کومه چې سره په اتفاق شي او مثلا کروانګر دې په ځای باندې چې د بابا آدم لوخ نه چې د کر کې لیکمه طریقه پاتې ده د هغه په ځای باندې نوې لارې چارې ولټي لږ تر لږه په ګیډه باندې خو یو دیقان موړ شي که خپل ځان ته غم
نه زه پم دې راتللم محترمه پم دې راتللم د دوره مې وخاله پوجې
په اور دی خلاص شو په موضوع راشه
او نو 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 محترمه چې دې پوښي دا سړې خونه چې مونږه دا جوړول دومره پیسې راغله لاغله یو شتور به جوړول اوس به دا رومیان دومره رومیان مونږه پوښي ځای کړل دومره فروټ ورشه دغه نه به موږ باسه لرزانه اوس زه خپل لس روپۍ رنگ دی غخله مرنګ دی استعمالو لس روپۍ یو دانه رومي کیږي محترمه نو هم د سما غونډې ډیر پاتې خلک دی پوښي نو خو بس جوړ روغ وسه خوشاله وسه دعاګانې
کوي ته په ننګرهار کې اوسېږي ما اورېدلي وو چې په ننګرهار کې په دې شاوخوا سیمو کې په بیسودو کې په کاما کې په خیوا کې د اشنې خونې جوړې شوې دي خلک په ژمي کې رومیان پکې کری راوړي بازار جلال آباد کې خرڅوي
هیڅ شی هم نشته محترمه دا زمونږ دا که زه اوس یو دروغګوی اوسم زه وایم چې او پوښې کېږي او خبر دې رښتیا دی د پاکستان رومیان راځي من 400 روپۍ دی چارک پوښې دغه خرڅې دا خلک یو سل شلم خرڅې چارک اتیا هم خرڅې دغه څه خبرې دي دا بالکل دا دروغ خبره ده محترمه
ګلپیان خو به یو نارنج
ګلپیان او نارنج پاکټ 500 روپۍ دی زردک پاکټ 150 روپۍ دی شلغم پاکټ 100 روپۍ دی ګلپیان دانه 150 روپۍ 100 روپۍ دی او دا شی نشته محترمه دا خرځانه دی او
ډیر زیاته مننه سلامات اوسې بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم اجمل ان تاسو ته سلامونه او تخنیکی همکار او مننه سلامونه و
وعلیکم السلام سلام
تکړه د پاکټیو کې چې جوړو غوښه موحد کې مرسته شنه خوني نو کې د سزاکاری وکړو هغه ډیر ارزانې په صلیفه موسم کې او د بهابه چې راځي د دې قیمتې نو باید موږ هم حکومت ته دې همکاري وکړو او موږ ته په دې کې همکاري وکړو چې شنه خوني او داسې نور وسایل سره برابر کړي
تاسو چې په کومه سیمه کې یی دغلت یو نیم کاروانګر دی خان باغدار د شنو خونو په جوړولو فکر کړي یا تجربه کړي چې جوړې کړي نه
و ادم دا هلمند څنګه مسواله کې وځه په پلاستیکي سازکاری ذکر کړي خو تر څو پای کې بار بارونو مصرفونو شانس وو چې تر من په شر افغاني او په ځل افغاني سم برګه څنګه یې دته یا کانان دې نه هېدي
زبره شما ډاکټر صاحبانو ته دوی سره به خپل خبرو ته دوام ورکم اسن زه سب تاسو مخکې وویل چې په شنو خونو کې یوازې دا خبره نه و چې شنه خونه جوړه کا تاسو یو ساده طریقې هم ځنی وخودلې تاسو ول چې د تخمونو او دغه کیفیت هم فرقې مثلا هغه انانوي توګه باندې چې کوم رومي بانجان کړل هغه که په شنه خونه کې وکړي شاید یا کم حاصل ورکی یا هیڅ حاصل ورنکې ځکه چې هغه یو بل محیط سره پالل شوی دی دا خبره څومره مهمه ده وای په افغانستان کې وس داسي ورایټانی یا باندې دي تخمونو خلک پیدا کول شي په بازار په مارکیټ کې چې اغه لښنو خون سره تطابق ولري او پاره کې خو دا وکړل شي اول مهمه ده دا موضوع کنه که بیا مهمه یې لاسرسي ورته څنګه دي
و لا ډیره کې موضوع ته مشوره وکړه خو اول هر محصول چې موږ انتخابو داغه باید کوالټی دغه تخم ورته انتخاب کو خصوصا کله مثال وکم د رومیانو رومیانو بعضی ورایتی دي دوه بس دی یو ډیټرمینټ یو انډیټرمینټ دی دغه ډیټرمینټ ورایتیان چې دي د ګلخانی خاطر مناسب دي او پات شو خبره ده چې لاسرسی دي متاسفانه چې افغانستان کې په ستروسه د دولتي بخښه داسې تحقیقي لغنه لري چې افغانستان کې تحقیق وشي ورایتی نه وي د تولید شي خو خوشبختانه ده کې سکتور خصوصي د کې ډېر ښه کار کوي زسونه مخکې لړم د خار کې یو مارکیټ د زراعتي په ډېر غټ مارکیټ زراعت دی ډېر ښه ورایتی لکه د هندستان نه پاکستان نه ایران نه ډېر ښه کوالټي ورایتیونه دوته دا کې ورت کړی افغانستان ته چې په ګلخانه کې کیفیت او کوي اوس یو بل دلته چې مشکل دی افغانستان کې چې ګلخانه کې کری دوه هاي نشای لکه ځغه استفاده کوي ګلخانه کړل لکه ساحه آزاد غوښتي چې کری داسې کوي او داسې نه ده چې ګلخانه کې موږ ساحه کامل لرو دو مثلا دو فاصله د پښت پول او د نبات نبات دو فاصله نه مراد کوي دو فکر کې ساحه آزاد غوښتي او په ګلخانه کې کری کله چې دو حاصل ټولوي حاصل کم لاس تر وځي د دوه وای چې ګلخانه کې فائدہ نشته دی خو که دو مثلا هغه ورایتون استفاده وکي او چې ګلخانه ختمه تنه ښه کیفیت درکې تولید کوي او سیستمونه استفاده وکي بعض دغه په حساب د قیمت په حساب دلته دولت مخکې دلته سبسایدي په حساب سیستم ورکوه ګلخانه جوړول لږ فیصد د دیقان به وي لږ دولت به وي خلکو ته به ګلخانه په بخش کې فکر نه کول او دلته کله چې خلک ګلخانه جوړوي اوس داسې افغانستان کې سیستم دی چې هر یو خپل وایي چې زه پوهیږم دلته انجینر د زراعت سره مشوره نه کوي کله چې انجینر د زراعت ورسي ساحې ته ورسي ورایتي آر شی وکړي ور ترویج کړي دو به ښه کیفیت محصول لاسته راوړي له دې وروسته به هغه نو به حتما راضي اوسېږي په دې برخه کې بعضې موسسات کار کوي چې ښه دغه لاسرونه هم لري
ډېر زیاته مننه کوو ایوبي صاحب د تاسو نظر په ورته موضوع باندې
جناب سلمان صاحب زه ډاکټر صاحب خبرو سره موافق یم ډاکټر صاحب سوزي د ماورایتیانو انتخاب یا د خطو خوم انتخاب هغه په اوپن فیلیا په وازو صحه کې او یا هم په ګلخانو کې دی او مهم فاکتور دی د ښه حاصل د لاسته راوړلو لپاره د با کیفیت حاصل د لاسته راوړلو لپاره دی او مهم فاکتور او مهم اصل دی نو بدون د شکه بل شکه چې په افغانستان کې د تخمونو هغه اصلیت ته د تخمونو کوالیټي او کیفیت ته توجه نه کیږي تقریبا هغه مخکینی تخمونه چې د ډیر مخکینه موږ استعمالو هغه تخمونه استعمالیږي نو بعضی ورایتیان شته د افغانستان کې چې دا غنه کولای شي زمونږ د حقین ګټه واخلي او چاغه ورایتیان د معمولا د هندستان هیواد او د نورانس هیواد دی نو ځینې کولای شي ګټه واخلي خو د تخم او د ګلخانه کې داخلي عملیاتو طرز او طریقه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د نبات کرلو فاصله د غوی د غوی د سټیکینګ یا د لرګي تړلو تخنیکونه او نور تخنیکونه لکه په تار پورې تړل دا ټول سره یو ځای کیږي او د یو ښه کیفیت حاصل درته د لاسته راوړلو نتیجه کیږي نو بعضې ورایتیانې شته دی په افغانستان کې په لوکل مارکیټونو کې چې هغه اوس استعمالیږي خو معمولا په نړیواله سطحه د سان ګولډ په نامه باندې سویټ میلیان فیوریتا او نورې داسې ورایتیانې دي د ټومیټو یا د رومیانو په دغه کې چې دا د ګلخانې لپاره ډېرې مناسبې دي
زه به ډاکټر صاحب پکته لنډ خپل تجربه درته مې تاسو دواړو د خبرو په تایید باندې چې ک هغه نظم دیننه دی یوه ګلخانی مراد شي او په ماغه طریقه باندې وکړل شي مثلا موږ په افغانستان کې چې ما په یادې یو لوی پټی کې بمرومي بانجان کړلې و خو کفایت نه کوي کوړه دلته د ما یو امسایه دی د امدغه سی یو وړو کې گرین هاوس لري چې ډیر په ټیکنالوژي باندې سنبال نه دی ادي هنداري دی او سره په وسپنو باندې تړلې دی او په دې کې د رومي بانجان کری غالبا چې واته بوټونه بزیات نه وي خو زه ګورم چې د کله نه کله خپل گزاره خو کیږي کله نه کله د شاو خام سایگان او تم رومي بانجان ورکی په دې شمه کې نو معنا دا چې د تاسو دی کې موافق یی چې ک دغه ګلخانه یا دغه شنخونه د سم تنظیم شي کیدل شي چې هغه مساحت ک کم وي حاصل دی یو ډیر مساحت نه زیات وي
بالکل دې کې سم موافق یو دا ټول سره یو ځای کیږي دا ټول تخنیکونه لکه تخم کیفیت ګلخانه کې داخلي عملیات کاوه زمزمه د ګلخانه کیفیت وي او همدارنګه د نبات نبات ترمنځ فاصله دا غوی تر بل خصوص پرومیانو کې انسه بیا مهمه موضوع دا چې اوس په خلاص ساحو کې په ګلخانو په داخل کې دا تړي او تارو ته دا کوي دا تړي او بلې شکل سره او کپ لرګي او تړي
په لرګي باندې خې جوي یا د تار په واسطه باندې غتنی او درول درولي ساتي. نو هغه به هغه کې د ریشاد یا د هوا د تګ را تک ښه امکانات وي او همدارنګه د امراض نجلوګیري کوي. بیا ښه حاصل او با کیفیت حاصل کوي. ډاکټر صاحب وخت یې بیره بولي.
مهرباني ډاکټر صاحب حسن زه تاسو هم که څه وایي وبخښئ چې مخکې خبره کړې.
بل د لکه ستا په خبرې تاوي چې تاویل چې زما یو ګاونډی دی چې ډېر سهای چم ده او تقریبا ښه کیفیت او ښه محصول رسوي. دا خبره سده کله چې موږ ساحق په رومیانو جوړې پشتې خصوصا په افغانستان کې جوړې پشتې سیستم ډېر فعاله ډول کوي کارول کېږي په رومیان دیشانو کې. دلته فاصلې تقریبا یو متر تک یو مسل یو متر شل سانتي پر جوړ پشتا پرېږدي او کله چې پاتر چې رومي پر پشتې باندې ولېږي دلته حاصل ټول کېږي. کله دا منګه دلته په حساب د تار یا لرګینه استفاده وکړو چې منګه رومي اسه ولاړ وسوتو دا کولای شي چې دا فاصله تقریبا شل تن شل سانتي تک کم ولولو. دلته چې منګه بیا شل نه ته شل سانتي تک کم ولولو تقریبا ته د یو شل کې تقریبا شپږ جوړې نور ګنديان کولای شو ځکه دا کې منګه حاصل زیاتی دي.
مننه سلامت اوسئ. دوه نور اوریدونکي هم راخلم بیا نو له تاسو سره خپلې وروستۍ خبرې راټولوم. ډاکټر سبانو مهرباني وکړئ اوریدونکي ته ورزو څوک له کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي مهرباني وکړئ.
آج ما سره جوړې خیرات ته قرار دم کارم ته سلام علیکم ملمنو ته سلام کوم صافیند کاپیسان.
صافی صاحب د کاپیسان ستړی مشي مخکیم له کاپیسان موږ ته یو بل اوریدونکي زنګ وهلې ول تاسو نه مورو مهرباني وکړئ په خیر راغلی.
سلامات دې اډمالان صاحب خبره خو دې یو څه موږ په دې قانونو کې تمبلی دا بل کوم سره د دولت شتون مون فرامکاری نه کوي کله وشي چې دا د ډیر ساده طریقه ده د شنو خونو کنه دا ډیر امکانات هم نه غواړي ګوره چې یو ډیر زمتا په لزر روپي باندې جوړي ګوره زمکه اخلان دواله کاوانې د کال حاصل ورته رسي ځکه نو میرا چې د شنو خونو ډیر کار کړي تجربه را سره شته ده دا چې دغه پلاستیک ورته واغلی لکه د آینه په شکل د ګلخانو او دغه کوم رومي بانجان دا چې طریقه باندې کېدی او دې ته په دا ګوره په دې سره سیمو کې مشکل نه پیښې دي چې کله پلاستیک پرې واچي او د دې نه هغه وکړي دا یو بخاري په کې ولګي تر موږ په لږ ایران کې په کې بخاري لګولې مقصد یو جریب زمي کې نه به معقل نه چې دا مصرف کړي دواله کوي هم تر نواسو لاسو دلته هم دې قان د تمبل دی هم سره د دولتي حکومت نشته چې په دې شنه خونه کې د یو سام کاری وکي هغه د اول ورځ بودیجه د خپل کور خرچانه لري هغه چوي دا په دې شنه خونه ولګو خدای زدا بچي کوي یا به نه کوي کنه په دې خاطر کې د زمونږ د خانه نشي کولای چې داغه وکي.
تاسو د ایران تجربه یاد کړه. زه فکر کوم ماته به جالب دی چې اوریدونکو پوښي چې تاسو په ایران کې شنه خونه لیدلې دغه څنګه کار کوو لکه ډیر کما پرمختللی ماشينري لرلا چې درلود کنه ساده سره یو ځای ګرم کړي وو پاږي کې فصل کړه.
بالکل ساده ساده خبره ده اجمل صاحب. یی مرصد لزر روپیه پلاستیک او د لزر روپیه چې باندې لرګي واخلي دا یو جریب زمکه ترې له جوړیږي کنه په دې کې ټول کې یو بخاري لګیږي یو بخاري
نو دوی پکې بخاري لګولې وا په کم کونج کې یا کم ځای کې
یا وسد یو بخاري چې ولګي مقصد دې ټول ته معمولی چې مقصد دې کور بلی عینن کال ته واور موري چې هغه شنه خونه د منځ نه دي چې هغه پلاستیک خپل دغه ګرمش پیدا کوي کنه نور خونه کنه کیږي اما هوا متجله یاد پسلی پر د وڑی پر کنه یاد پسلی غونه هوا ورکی او هو چې دی بوټه ته دی رسید کیو چې انجینران دا ولی چې دا درې نه خراب نشي مقصد هغه هوا هم په اندازه ورته خوشی کې په اندازه یو جریب زمکه کې چې یو بخاری ولګي هغه عینه مغه د وڑی د پسلی هوا ورکی په دلته متاسفانه چې دا کاسان دومره هغه نه کی زحمت نه کوي یو بل دومره
زه فکر کوم چې تاسو په خبرو کې ودا مهمه ده چې دوی ته خودل په کار دي یعنی یو تخنیکی مرسته باید ورسره وي یا دا ته غوندې
یو په کار دي هو چې دا دغه چې یو څه سوجي چې دې ته خودل کې اوس کما سره یو سره هغه شری کې را شری کې ضرورت یو جری زمه کار دغه چې په ساده شکل جوړوم او چې مې د 3000 یا 3000 روپیه په مصرف باندې د 12 کر روپیه حاصل ورته کولای شم چې ضرورت هغه کوم ځخ په لګوره په دې خاني کې شاورزي کې ما دې وقار کړی دی هتا موږ ګوره دا انار ونی دي دا موږ نه خرابې نه شو جوړولې دلته ګوره مڼې دسې دره هغه نو ور کوي ګوره کنه دا چې اصل اپ نو ور کوي زردالو یې نو ور کوي انار یې نو ور کوي دا چی دي موږ دونه په طریقه نه پیږو.
مننه کوله تاسو نه لا کاپیسانم زنګ وهلې وو کور ودانې درته یو بل اوریدونکې ته ورزو مهرباني وکړئ څوک کوم ځای.
السلام علیکم محترم اجمل ان صاحب ورسنګ په خیره.
وعلیکم سلام، ستړی مو شیخ پرونې ته زخه ما خدای دې وکړي چې تام جوړي مهرباني وکړي.
مننه چې ځان درته معرفي کړم. زه محمد اشرف حق دوست دار ولایت د ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم او ډېر خوشحاله سم دا ستا خبرې. ډېر ښه اخلاق لري، د اورېدونکو سره ډېر ښه خوند راکوي. بس نو ډېر خوشحاله ستا سره په خبرو کې خپل ورور.
ډېره زیاته مننه اقدو صاحب، مونږ همیشه د اورېدونکو په خدمت کې یو او زه خوښ شوم چې له ارغنده ولسوالۍ نه دې زنګ وهلې. هغه مې وزارتي ولسوالۍ ده او ډېر حساب ورباندې کېږي، لږ تر لږه د کندهار په برخه کې دا زراعتي محصولات یا انار یا نورې شنې خونو سره تاسو هلته خلک بلتیا لري.
مننه، دا ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره ښه موضوع ده. او چې راسه موضوع ته اکثریت وخت تاسو ډېرې ښه ښه خپرونې وي. بس دغه یو تخنیکي همکار څخه یمنه اکثره وخت موږ ته زنګ وي، مګر بعضې دغه زموږ تر لمبر لاس اړوي. که چېرې موږ ته راډیو ډېر مینه وال د ازادي راډیو، نو چې دغه یو مشکل حل شي بس چې ما ډېر کوشش وکړي بیا مې په پارسي خپرونه کې بس خواخل، ځکه چې زما پارسي نه دی ده. او سره په څنګ کې خبره بلسلی چې اجمل خان صاحب زه خپل واټساپ هم نه استعمالوم، یوازې دغه یو ټلیفون لرم.
نو د تاسو د فارسي خپرونې والا د تاسو پیغام موږ ته راورسوه په هماغه ورځ باندې. مونږ خوشحالیږو په خپرونو کې چې برخه اخلي. سلامت اوسې. مونږ ځینې وړې وړې ستونزې لرو د تخنیک په برخه کې، انشاءالله چې دا به ورو ورو حل شي او اورېدونکو سره به د مونږ تماسونه تر دې هم بهتره شي. مهرباني وکړئ چې د خپرونې وخت راپسې را په کمېدو دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشې. سلامت اوسی. ته ستړی مشې خپرونې ته موږ دې غږورو. مهرباني وکړئ که موضوع باندې څه وایې.
اورېدونکو ته سلام کوم. فیاض محمد ریاض یم، د کندهار په شهر د کوټ څخه خبره کوم. نو
د افغانستان دغه کوم بیا دغه یاربیا باندې چې ځي، نو دا خو ډېر ښه اصل قیمتي ته باید چې ځي. دا تجاران یو دغې ځایونه ورته جوړ کړي په وخت سره. دا ګوره زموږ په افغانستان کې مصرف ته اجمل صاحب
واقعا زه فکر کوم چې خصوصي سکتور یا دا سوداګر خلک چې غواړي پیسې ولګي کاروبار شروع کړي، په دغه برخه کې کافي کار شته دی. ګټه هم پکې کولای شي او سرمایه ګذاري هم پکې کولای.
ونو دا ګوره دغه تجاران خلک چې دلته دغه شنې خونې ورته جوړې کړي، دغه زموږ رمی ور بانجن چې دا دلته ځای کې اوس موږ دلته د خارج شان دي، هغه دغنې دغه نه لري، دغنې کیفیت نه لري. نو دا اوس د دې راځي. نو دا زموږ دغه ته چې دغه ځایونه جوړ شي په وخت سره، دا زموږ په افغانستان کې مصرف سیندا به ډېر شي. اجمل صاحب
زمانه کوم واقعا چې دا یو ښه هیله ده. د موږ په شاوخوا کې کوم هیوادونه چې دي هغوی هم کوم ډېر پرمختللې ټکنالوژي نه لري، همدغه کروندګر دي، د قانان دي، په کت لږې مختلفې طریقې کاروي او موږ بیا د هغوی محصولات په خپلو بازارونو کې اخلو په لوړه بیه او خپله د فقر، بې وزلۍ او تنګسیا سره چې مخ یو. نو ځینې وړې لارې چارې شته چې خلک پکې کولای شي چې خپل ژوند بدل کی. ورسته خبرې راټولوم. ډاکټر صاحب ایوبی، تاسو کرا ته دا وایي چې په ژمي کې د نباتاتو د سپارلو لپاره که بل کومه سپارښتنه لري او همدارنګ د اوبه خور پاړه باندې که څوایي چې څنګه اوبه ورکولای شي په ژمي کې خلک خپل نباتاتو ته، ځکه ځینې خلک وایي په سړو کې نباتاتو ته اوبه مه ورکوئ، ځینې وایي چې نه اوبه ورکوي، سمې ډېرې ورکوي. نو په دې اړه که څه نظر لرئ راته خپلې خبرې راټولې کړئ، بیا به ورسته خبرې اسانځای صاحب وکړي.
جناب محترمان صاحب، و بخار خو کاغه په ګلخانه کې وي او که په واز ساحه کې وي، دا یو ضروري شی دی نباتات لپاره. په اندازه به د حرارت درجې سره مهاله تنظیمیږي چې څومره بخار ورکړشي. لکه که د حرارت درجه زیاته وي په آزاده ساحه کې، نو هغه معمولا زیاتو بخار ته ضرورت وي. خو په ژمي کې نو مناسب بخار ته ضرورت دی، او معمولا په ګلخانو کې، په شنخونو کې د ډریپ اریګیشن یا د قطري سیستم نه ګټه اخیستل کیږي. خو په دې اړوند که دا شنخونه ډېره غټه وي، زیات وي، نو بیا د آبپاش یا سپرینکلر اریګیشن هم کولی شو استفاده وکړو. خو ښه طریقه هغه د ډریپ اریګیشن چې ساده ډول باندې اوس بازارونو کې پیدا کیږي، ساده پایپونه دي او توسلیږي، نو د هر نبات بیخته په قطرې شکل باندې وبرسي او بخار یو لازمي شی دی نو ځکه هغه ژوندۍ نبات دی په آزاد صحه کې نو معمولا بخار ته ضرورت لري.
مننه کو ډاکټر صاحب. نسیم ایوبی دی کابل پانتون استاد دی کابل پانتون بل استاد هم را سره دی رحمت ګل حسنزه. حسنزه صاحب تاسو را ته دا وایي چې بله کومه سپارښتنه لري په ژمي کې دی کروندګرو ته چې څنګه کولی شي خپل سبزیجات ښه وساتي او وپاللی شي؟
مننه. اول خو زه دا وایم چې کله مونږ خلک چې کله بازار ته میوه یا سبزی ځي کله چې په ارزانه لاسته راوړو ټول خوشحاله وي چې مونږ اسانه محصول ارزانه محصول لاسته راوړو. خو دا فکر نه کوي چې کله مونږ محصول ارزانه لاسته راوړو دی دلته زمونږ د دهقان نقص کړی دی. ورور تل چې ویل چې مونږ ته رومیان د پاکستان نه اوس پاکستان نه راځي مونږ یې اخلو یا ارزانه راځي. خو باید مونږ کوشش وکړو که زمونږ د دهقان دا رومیان چې په ژمي کې لاسته راوړي کله قیمت هم واخلو دا باید وکړو چې مونږ پیسې بهر ته نه ځي خپل وطن کې پات کیږي. او خبره د خلکو د قانون ته زما به دا دغې چې مونږ باید ورو ورو خپل خودکفا شو خپل باغ کې. سمه ده چې لږ مشکلات به وي لږ دا شنو خونه ساختمان یا برابرول لږ مونږ د عامه پوهاوی لږ کم دی. د باغ کې باید دولت لاس په کار شي او نوی دغه مؤسسات چې خلته عامه پوهاوی وکړي چې دا شنې خونې رای شي په کلیو بانډو کې. تا دومره مشکل کار نه دی لکه چې ورور نوم به ویلې چې ایران کې مونږ په ډېر ساده کار کولی شل. ما مخکې هم ویلې چې په ساده شیانو چې مونږ په لسرس کې دي کولی شو چې شنې خونې ایجاد کړو.
زه له تاسو نه حسن زی صاحب تاسو دواړو قدرمنو استادانو نه نړۍ مننه کوم. همدارنګ له هغه اوریدونکو نه مننه کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته خپلې پوښتنې خپل نظرونه یې راسره شریک کړل. واقعا که چیرته دې خانان هغه خلک چې سرمایه گذاري کوي منډیانو څښتنان دي حکومتونه دولتونه متخصصان دي دغه دوو ډاکټر صاحبانو غوندې چې نن له تاسو سره په وړیا توګه خپل معلومات شریک کړل دوی غواړي خلکو ته له دغه سي پلاتفورمونو لارې معلومات ورکړي. لرې نه ده چې په افغانستان کې لږ تر لږه دهقانان دومره وکولای شي چې خپل ځان ته خپل خواړه پیدا کړي او له نورو سره یې شریک کړي. په همدې هیله تر بیا هر چیرې چې روغ جوړ او سلامت اوسئ.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وہ چاہتا